اته بجی شپې احمد شبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه د ازادي رډو د دې سات د خبرونه دا وریدونکو هر کله کو د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوی مذاکرات لغوه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندي جالینا پورتر بیګه خبریالانو ته وویل متحده ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخه کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د یو ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. WFP پرون پر ټویټر ولیکل چې د دوی کاروانونو هر ورځ د شمې په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغېز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړ شوي دي. تاکل شوی ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نښې نشانې ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له وروستي راکټي آزموینې وروسته چې نوی انټر کانټیننټل بالستیک توغندۍ بللې، امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالي سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل. ازادي راډیو په منځني څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په قطر کې له طالبانو سره د افغانستان د اقتصادي ستونزو د مخنیوي په خاطر مهمه غونډه لغوه شوه. واشنگتن علت د نجونو د ښوونځیو بندیدل یادوي. وړاندې په خبرونه کې د سیاسي او پوځي چارو د کتونکي علي احمد جلالي نظر هم د طالبانو د دا ډول پریکړو په ارتباط در سره شریکو.
هر څومره چې دوی یغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپیژني.
په دې خبرونه کې په افغانستان کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو د برلیدو مسله په یو تفصیلي راپور کې څېړو.
باران دغه وس د کښنکې چورول ویجه دغه بنو ډیر تاوان یو کبه دغه یو غونې سیمټ
د خلکو دی وی ملي حال هم درکو.
دلته چکر بندرالو د غزنی خواته
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د نجونو د تعلیم په اړه د طالبانو له پریکړې وروسته متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې له طالبانو سره د دوحې له خبرو وځي. په دوحه کې د طالبانو او امریکا د استازو خبرې ځکه مهمې وي چې هدف یې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې موندل وو. د امریکا د بیګانې پریکړې په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
متحده ایالاتونو له طالبانو سره په دوحه کې د افغانستان اقتصادي ستونزو ته د یوې حل لارې د موندلو په هدف خبرې پرون ناڅاپه لغوه کړې. دا پریکړه د طالبانو د هغه اقدام پر وړاندې غبرګون و چې له شپږم د لوړو ټولګیو زده کوونکي نجونې ښوونځي ته له تلو منع کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس ریچرز خبري اژانس ته وویل چې د نجونو د زده کړو په برخه کې د طالبانو پریکړه ډیره زیاته خواشینوونکې وه او تر هر څه مخکې د افغانستان د خلکو او همداراز له نړیوالې ټولنې سره د دوی لژمنو په څرګنده شاته کېدل و. د پرایس په وینا امریکا په دوحه کې د پلان شویو خبرو په ګډون له طالبانو سره یو لړ تعاملونه لغوه کړي او ورته په ډاګه کړې ده چې د دوی پریکړې ته د دواړو خواوو په تعاملاتو کې د احتمالي ټاکونکي پړاو په سترګه ګوري. له دې موضوع دریو با خبره سرچینو رویټرز ته ویلي دي چې نن او سبا یک شنبه په دوحه کې د یو کانفرنس په څنډه کې د طالبانو د ادارې له استازو سره د امریکایي چارواکو څو غونډې پلان شوې وي. د سرچینو چې نه غوښتل هویت افشا شي ځکه د خبرو اجازه یې نه درلوده وویل ټاکل شوې وه په ځینو دې غونډو کې د ملګرو ملتونو او نړیوال بانک استازي هم ګډون وکړي. د سرچینو په وینا تمه وه چې په دې خبرو کې به د افغانستان بانک د خپلواکۍ او د افغانۍ بانک نوټونو د چاپ په اړه هم بحث وشي. د دوی په وینا همداراز د افغانستان د بیا رغونې د صندوق د هغو سلګونه میلیون ډالرو د آزادولو لپاره چې په نړیوال بانک کې ساتل کیږي د بشري مرستو د تبادلې د اسانتیا د رامنځته کولو په اړه بحثونه هم په پام کې وو. دا پیسې په افغانستان کې د زده کړې د سکتور لپاره ځانګړې شوي. ریټرز خبری آژانس د یو ډیپلومات له قوله چې نوم یې نه دی اخیستی خبر ورکړی چې هغه الوتکه چې باید د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ پلاوی له کابله قطر ته بیولای وی هم بیرته نه دستنه شوې. د دوهې د خبرو لغوه کول لومړنی مثال دی چې د بشري حقونو او په حکومت کې د نورو اړخونو د ګډون په برخه کې د طالبانو له اقداماتو وروسته ښایي له دوی سره د مرستې لپاره د نړیوالې ټولنې پر لیوالتیا مستقیم اغیز وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو او د بانکي زیرمو د آزادولو په چارو کې له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له بلې خوا د افغانستان په بازارونو کې د نقدو پیسو د کمښت له وجې اقتصادي بحران او انفلاسیون اوج ته رسیدلی دي.
د واشنگتن د دې پریکړې په اړه چې له طالبانو سره د دوحې پلان شوې خبرې لغوه کړې دي د طالبانو د حکومت د ویندویانو د نظر په اخیستلو تر دې شېبې پورې نه وي بریالي شوي. د یوناما مشر طالبانو ته ویلي دي چې د نجونو د تعلیم ممانعت به افغانستان ته داسې زیان واړوي چې بیا به یې جبرانولی نه شي. وړاندې په خپرونه کې د دیبرالاینس د دې څرګندونو جزئیات درسره شریکوو، خو مخکې تر دې به د واشنگتن د دفاعي پوهنتون له استاد علي احمد جلالي څخه واورو چې متحد ایالتونه او نړۍ د نجونو د تعلیم په برخه کې د طالبانو پریکړې ته په څه سترګه ګوري.
تر اوسه پورې دنیا طالبانو ته د شک په نظر ګوري، ځکه تر اوسه پورې چې څه ژمنې کړې دي یو په یو هغو ژمنو نه یې سرغړونه کړې ده. دوی په قدم په قدم دې ته نږدې کېږي چې دنیا ورسره چلند بدل کړي. تر اوسه پورې ورته ګوري چې آیا دوی رښتیا معتدل شوي دي که نه. د نجونو د مکتب یو مسله ډېره مهمه مسله ده. دوی وعده کړې وه ده چې دوی د به دې ته اجازه ورکړي چې نجونې له شپږم صنفه پورته بېرته خپلو درس ته دوام ورکړي، مګر اوس معلومه شوه چې دغه قسمت کې هم دروغ ویلي وو. نو هر څومره چې دوی هغه سرغړونې زیاتېږي هغومره دنیا دوی ته د شک په نظر زیاتره ګوري او له دې نه لرې کېږي چې دنیا یې په رسمیت وپېژني، ځکه په دنیا کې ډېر اسلام هېوادونه دي او هغوی دغسې چلند نه کوي لکه چې دوی کوي. د دوی چلند زیاتره د یو فاتح قوت چې نور خلک اسیر ګڼي هغه رقم چلند دی او هغه په دنیا کې ځای نه لري.
دغه ډول عکس العملونه چې دوی ښایي یا دغه وعده خلافۍ چې کوي دا د دې هغه انګیزه اصلي په طالبانو کې څه شی ده؟
خبره دا ده چې تیرو مشابه حوادث ته وګورو، درې مسلې دي چې یو شورشي قوت بیرته چې حکومت ګټي، یعنی یا حکومت راځي یا قدرت ته رسیږي حکومت کولای شي. یو یې دا د مشروعیت مسله ده چې په خپلو خلکو کې مشروعیت لري که نه لري. دوم دا ده چې هغه یو واحد لیدرشپ او رهبری لري چې په خپل منځو کې سره موافق دي په پالیسیګانو کې. او درېمه مسله د حکومتداري تجربه ده. دغه درې شته که موجود نه وي جنگي قواوي چې برته حکومت ونیسي یا قدرت ونیسي بیا هم حکومت نه دی بلکې یو جنگي قوت دی. طالبانو ته چې وګوري لوی خو مشروعیت په شک کې دی، ځکه داخلي مشروعیت نه لري. ټول سرویګان ښیي چې دیولس نه تر 10% دی غوري. دوهمه مسله دی رهبری ده. دوی کچه وای چې یو رهبری لري د طالبان رهبری، مګر په خپل رهبری په سطح کې اختلافونه موجود دي او د رهبری او د صفوف په منځ کې هم اختلافونه موجود دي، ځکه دوی سم تصمیم نشینه ولې درېمه حکومت داری ده. د حکومت تجربه نه لري. په نتیجه کې دا تر اوسه پورې یو جنگي ډله ده چې تر اوسه دې ته د دې جوګه نه دي چې داسې یو حکومت رامنځته کړي چې همې د افغانستان خلک ومني، همې دنیا د یو مسؤول حکومت پیسې ومني.
پراتلونکي کې د طالبانو لخوا د دغه ټولو غوښتنو که په کور دننه دي که بهر د نړیوالو غوښتنې دي، د دوی په وړاندې د انعطاف امکان شته د طالبانو لخوا؟
دو درې مسلې دي چې دې مخه نیسي. اوله مسله دا ده چې دوی د دې لپاره چې جنگ وګټي داسې کسان استخدام کړي دي، داسې کسانو باندې اتکا کړې ده چې نه په اسلام پوهېږي، نه علمیت لري، نه په دې پوهېږي چې خیر و شر د دې مملکت په چې فکر کوي چې په جنگ چې دی وګټي چې توپک د پلاس کې در څه چې زړه د غوړې مغزې کولی شي د هغو په واسطه یې قدرت ګټلی دی. نو په نتیجه کې دوی هغو ته ګوري چې که چېرته د دوی په خوله ونه کړي شاید دوی ترې ولاړ شي. دغه بیره دوی کې موجوده ده. دومه بیره یې د بینالمللي جهادي ګروپونه دي. هغوی په کلو کلو ورسره دغه کړی دی، کار کړی دی، په کلو کلو یې مرسته ورسره کړې ده. په نتیجه کې دوی نه شي د خپل روابط دوی سره وشلي. هغوی هم دغسې یو نظام غواړي لکه داعش. فعلا هغه چلنج چې طالبان یې کوي د داعش سره د ایدیالوژي نظر هیڅ فرق نه لري دومره. او درېیمه یې دا ده چې دوی په خپلو منځو کې سره جوړ دي او په نتیجه کې دوی همیشه انتظار باسي. توسه وای حکومت موقتی ده، هر وخت وای وشي وسه امکانات د نور شان برابر سي بیا مکتبونو خلاصو. دلیل داده چې دوی په خپل منځو کې په پالیسی کې اختلافونه لري. سره
د سیاسي اپوزي چارو کتونکو علي احمد جلالي
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي دیبرالاینس وایي چې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو پریکړه به پر افغانستان داسې اغیز وکړي چې د جبران وړ بنوي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمشري ځانګړي استازي او په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت مشري دیبرالاینس په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر سهیل شاهین سره په کتنه کې ویلي دي چې که طالبان د نجونو د تعلیم په برخه کې خپل وروستۍ پریکړه بدله نه کړي نو افغانستان ته به داسې زیان واوړي چې جبران به ناممکن وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمشري انټونیو ګوتریش هم ویلي وو چې لشپژمو د لوړو ټولګیو د زده کوونکو نجونو لپاره د ښوونځیو په پرانستلو کې د طالبانو پاتې راتلل د ډېرې ژورې خواشینۍ خبره ده. ښاغلی ګوتریش د وری په درېیمه نیټه پر ټویټر په یو بیان کې پر طالبانو ږغ وکړ چې بې له ځنډه د ټولو زده کوونکو لپاره ښوونځي پرانیزي. د نجونو د تعلیم د مخنیوي په برخه کې د طالبانو د پریکړې په وړاندې په کور دننه او بهر غبرګونونه په زیاتېدو دي. پرون د شپاړسو هیوادونو د بهرنیو چارو ښځینه وزیرانو د دې اقدام په اړه ژور خپګان څرګند کړ او پر طالبانو شخ وکړ چې خپل پریکړه بیرته واخلي. د البانیا، اندورا، استرالیا، بلجیم، بوسنیا، کاناډا، استونیا، جرمني، آیسلند، کوزوو، مالاوی، منګولیا، نیوزیلند، سویډن، تونګا او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ بیان کې ویلي چې د شزو او بهرنیو چارو د وزیرانو په توګه لدې کبل سختي خواشینې دي چې افغان جونې لزده کړو به برخې شوې دي. د دوی په بیان کې راغلي چې دا پریکړه لدې کبل په ځانګړي ډول ډیره ځورونکې ده چې طالبانو مخکې د نجونو په ګډون د ټولو افغان ماشومانو د ښوونځیو د پرانیستو ژمنه کړې وه. د دې هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ټینګار کړی چې له بشري مرستو هاخوا له افغانستان سره د دوی د دولتونو ټول تعاملونه به له دې سره تړلي وي چې طالبان خپل پریکړه بیرته اخلي کنه.
بلورته د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یو ډله له طالبانو غواړي چې د شونځیو د بندیز پریکړه بیرته واخلي. د دغه کارپوهانو ډله چې په ملګرو ملتونو کې د شوزو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې دا غوښتنه کړې ده. جزئیات په دې راپور کې.
د کارپوهانو دا ډله چې د ملګرو ملتونو د خوزو د حقونو په برخه کې کار کوي په یو بیان کې ویلي چې طالبان باید هر څه عجل خپل د پریکړه بیرته واخلي او د هر عمر درلودونکو افغان مرمنې ته هغه که د افغانستان په هر سیمه کې وي د زده کړو اجازه ورکړي. دوی د غشان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې اړه له طالبانو پوښتنې وکړي او ډاډ ترلاسه کړي چې نجونې کولای شي زده کړې ترلاسه کړي. په بیان کې راغلي دي چې زده کړو ته د نجونو لاسرسی د دوی حق دی او باید ملاتړ وشي. په ورته وخت کې د بدلون څپه په نوم یو سیاسي ګوند جمعې په ورځ په کابل کې د یوې ناستې پر مهال د طالبانو دا پریکړه وغندله. وی ویل د خواشینۍ ځای دی چې د ټولو اسلامي هیوادونو برخلاف په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړل شوې دي. د دغه ګوند رهبرۍ شورا یو غړي صبور بیات د ناستې اعلامیه ولوسته چې په یو برخه کې راغلي
مسجد کردن مکاتب دخترانه خلاف منافع
دنجونو د خونځو تړل د افغانستان د ملي ګټو او افغانانو نړیوال ټولنې سره د طالبانو د کړي وشمنو خلاف عمل دی. دا ډول پریکړه افغانستان له سیاسي اړخه منځوي کوي او دغه شان د هیواد اقتصاد نور هم محدودوي.
په ورته وخت کې د امریکا په ګډون ګڼو غربي هیوادونو د طالبانو د پریکړه غندلې. د برتانیا، کاناډا، فرانسې، ایټالیا، ناروی او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو په یو ګډ اعلامیه کې چې د پنځشنبې په ورځ ناوخته خبره شوه له طالبانو غوښتي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. په دې ګډ اعلامیه کې راغلي چې د طالبانو دا پریکړه په کور دنن او بهر د مشروعیت د ترلاسه کولو په برخه کې ستونزې پیدا کوي.
د طالبانو د حکومت چارواکي په غزنی کې له پانګوالو او صنعتکارانو غواړي چې په دې ولایت کې پانګونه وکړي. طالبانو له دوی سره په غزنی کې د یو شمېر اسانتیاو د رامنځته کولو ژمنې هم کړې دي. نور په دې راپور کې
د صنعت او سوداګرۍ وزارت موین قدرت الله جمال د پنځشنبې په ورځ د یو پلاوی په مشرۍ غزنی ته تللی و. نوموړي په دغه ځای کې د سوداګرو او صنعتکارانو یوې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل د طالبانو حکومت آماده دی چې د صنعت او سوداګرۍ په برخه کې خپلو هیوادوالو ته اسانتیاوې برابرې کړي. ښاغلي جمال وویل نه غواړي چې د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ د غزنی صنعتکاران دې له هیواده د باندې په پانګونه او صنعتکارۍ لاس پورې کړي. موږ غواړو چې دوی د خپلو تولیداتو ته په خپل وطن کې پراخوالی ورکړي. نوموړي صنعتکارانو ته د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ.
زه دې ته اطمینان ورکوم په نږدې وخت کې به د تاسو لپاره د صنعتي پارک افتتاح وسي، توزیع به شروع سي او موږ ډېر جدي ورته متوجه یو. د ټول نه مخواسته چې د چا سره یو پانګې یو شی پیسې لري یو شرکت اخلاص کړي موږ ځمکه ورکوو. الحمدلله دولتي ځمکې زیاتې دي.
بل لور ته په غزنی کې د صنعتکارانو د اتحادیه مشر عبدالواحد بیا په دغه غونډه کې د طالبانو له حکومت څخه په دغه ځای کې د صنعتي پارک د ایجادېدو په غوښتنه ټینګار وکړ. عبدالواحد وویل دلته ډیری کسان د شرکتونو او فابریکو جوړولو ته آماده او لیواله دي.
موږ سره چې کوم خلک په دا لږ وخت کې راجستر دی هغه تر 500 فعالو کارخانو او تقریبا تر 500 پورته هغه ورونه له موږ سره سفته راجستر دی چې څنګه د پاکستاناتي ایجادیږي په هغه ورځ دوی سرمایه گذاری ته په غزنی کې آماده دي. نو په لحاظ له تاسو له تاسو ټولو نه دا زموږ غوښتنه ده چې په دغه سو مواردو کې زموږ سره همکاري وسی.
په دغه غونډه کې د غزنی سیمه ایز چارواکو هم له سوداګرو او صنعتکارانو څخه په دغه ځای کې د پانګونې غوښتنه وکړه او تر څنګ یې هغه ته د امنیت او ساتنې ډاډ هم ورکړ.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
روسیا وایي چې د اوکران په جګړه کې 1,305 عسكر وژل شوی دي. روسیې وروسته د دې چې سباندې د څلورونی مخکې پر اوکران برید وکړ دا لومړی ځل دی چې په جګړه کې د خپلو سرتیرو د مرشوبلې دومره لوړه شمېره اعلانوي. البته دا دوهم ځل دی چې دوی د خپلو پوځیانو د مرشوبلې شمېره اعلان کړې ده. جوسیات احمد تکل پر راپور کې
د روسیې د پاوز جګپړو چارواکو پرون په مسکو کې اعلان وکړ چې د فبروري په 24مه پر اوکراین د روسیې له برید وروسته 1,305 روسی سرتیری وژل شوي او 3,850 نور ټپیان شوي دي. دا شمیرې د تلفاتو له هغو شمیرو سره چې نورو اړخونو ورکړي دي لوی توپیر لري. د ناتو یو چارواکي د مارچ په 24مه وویل چې د اوکراین په جګړه کې د وژل شوی روسی سرتیرو شمیر د 2,000 او 4,000 ترمنځ دی، خو د جګړې له دواړو خواوو د دې شمیرو بې پرې تایید امکان نه لري. همداراز د مارچ په 14مه نیویارک ټایمز ورځپاڼې د چارواکو په حواله راپور ورکړ چې ویل یې د امریکا د استخباراتي اټکلونو له مخې په دې جګړه کې شاوخوا 2,000 روسی سرتیري وژل شوي دي. د اوکراین د وسلوالو ځواکونو ستر درستیز د چهارشنبه په ورځ پر ټویټر خبر ورکړ چې له 1,500 زیات روسی سرتیری په دې جګړه کې وژل شوی دي. روسی چارواکو له دې مخکې د مارچ په 2مه ویلي و چې په جګړه کې د وژل شویو سرتیرو شمیر 498 دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
سلامونه دا خبرونه دی برخې ته مو اجمل اند هرکلی کوم. غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه دی. د زیاته هر کال د حواله تودیدو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح، ننداري، تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیر سیالانان ورسی. خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سکل د دغه سیالانانو په شمیر کې څو برابر زیاتوالی خي. دور حل په دې ریپورت کې
د غزنی شار شمال لور د کابل کندهار لوی لارې ته سیرمه د خواجه بلغار زیارت د دغه زیارت په چمنونو کې یو شمیر ځوانان جلا جلا خپل ملګرو سره ناست او بندار نه کوي. دغه ځوانان د غزنی ولایت مرکز تر څنګ له ځینو ولسوالیو څخه هم راغلي. د اندړو ولسوالی عبدالخالق او د اوبند ولسوالی سمی الله هم د دغه کسانو له جملې څخه دي. دوی ازادۍ رادیو ته وویل
دلته چکر باندې رالو د غزنی خواته جبل غار بابا ته رالو دورې دغه ته سلطان محمود غزنی خواته ورالو دلته دیګ میکو د خپل مرګر سره د شاه خاصی ویني.
نن غزنی ته راغلی یو بزیارتونه موکلو شمس بابا ته ولاړو جمعیه ولیا زیارت ته ولاړو حکیم صاحب ته مې مبارک ته بالول دانا ته ډیر خوشاله بس ملګرو سره ولاړو کوم منظر مو کړل که دغه کو ځل ته ناشي بس دې ګم باندې کړی د نو جمعیه ورځ ده ډیر خوشاله.
دا په داسې حال کې د چې غزنی ته هر کال د حواله تودې دو سره سم د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه د تفریح نندارې تاریخي ځایونو د لیدو او زیارت کولو په مخه ډیری سیلانیان راځي. خو ویل کیږي چې سږ کال د نورو ولایتونو د سیلانیانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د غزنی څنګلوري میدان وردګو له جغتو ولسوالۍ څخه راغلی حبیب رحمان حبیبي او نجیب الله هم له دغه سیلانیانو څخه دي.
غزنی ته په خاطر غلا مو ځنې ځنې زیارتونه دیده وکړو تاریخي ځایونه ووینو. د سلطان محمود غزنوي زیارت هم ولیدل تاریخي آثار هم ولیدل او د سنایي صاحب زیارت هم ولیدل زیارت هم وکړو.
دلته راغلی چې د سنایي صاحب زیارت او د غزنوي صاحب محمود زیارت موکو د مهم تاریخي ځایونه ولیدل.
عبدالخالق او محمد یونس بیا له لوګر او پکتیا ولایتونو څخه له خپل کورنیو سره یو ځای غزنی ته راغلی زیارتونو ته تللی او د تاریخي ځایونو ننداره هم کړې ده.
له ناول خورالو د سلطان صاحب محمود غزنوي روسته بلار سم بهلول دانه همدغه سونو زیارتونه د غوړم ستول زیارتونه د خپل فامیل سره راغلم یو ځای په زیارتو وګرځم. بیا به دیګو کاغه نه روسته بیا په اوسه زیارتو وګرځو بیا به مخ په لوګر خپل وطن ته روان شم.
په هر زیارت باندې مو خپل ګرځدا وکړه او ډیر خوښي او خپل خوښي سره مطلب خپل فامیل سره او په اخیری مرحله کې مو د زیارت خوښ ته اوسې ډوډۍ او چای پکې وخورو نور بل خیر سره خپل سفر کوم.
غزنی ته په نوروز کې نه یوازې له څنګلورو بلکې له لری پرتو ولایتونو څخه هم ډیری کسان راځي. محمد بایر له خپلو څلورو ملګرو سره یو ځای له ننګرهار څخه راغلی دی. نوموړی د غزنی د تاریخي ځایونو زیارتونو او ښکلي ښار تعریف کوي او وایي خوشاله دی چې دلته راغلی دی.
ښار دغه تاریخي ځایونو لپاره منظرې لپاره راغلی. غزنی ډیر ښه ځای ده. رښتیا چې د افغانستان د اسلامي تمدن مرکز چې خلکو ټاکلی رښتیا چې ښه ځایونه لري د منظرې ځایونه لري.
که غزنی ته هر کال د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه یو شمېر سیلانیان راځي خو په غزنی کې د اطلاعات او کلتور ریاست چارواکي بیا سږ کال د دغه سیلانیانو په شمیر کې څو برابره زیاتوالی شوی. په یاد ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي سږ کال د کورنیو سیلانیانو تر څنګ د ځینو بهرنیو هیوادونو سیلانیان هم راغلي دي. نوموړی وایي په تیرو شپږو میاشتو کې غزنی ته زیات سیلانیان رامت سوي دي.
موږ په هر روبه کې 2500 2500 2500 شاوخوا سیلانیان لرو چې په دې کې ډیری سیلانیان زیارتي دي، یعنی زیارت تر ازي زیارت کوي. د کورنیو سیلانیانو تر څنګ همداشان موږ بهرني سیلانیان هم لرو.
غزنی د افغانستان له لرغونو او تاریخي ولایتونو څخه یو دی. دغه ولایت په لسګونه تاریخي آبیدې زیارتونه او سیلځایونه لري خو تیرو جګړو یې دغه تاریخي آبیدو زیارتونو او سیلځایونو ته سخت زیان اړولی دی چې د سیلانیانو او زیارت کوونکو په شمیر کې هم کمی راغلی و.
په دې ورستیو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لویدو پیښې زیاتې شوې دي. په سیمه کې ورستۍ وچکالۍ د دې لامل شوې چې ډیر کروندګر د خپلو کروندو د خړوبول لپاره ژورې څاګانې وکړي. خلک ولې د ژورو څاګانو سرونه نه پټوي؟ په دې رپورت کې پر همدې پښتنه تمرکز شوه.
په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدو څو پیښې شوي دي چې د ګڼو ماشومانو ژوند هم واخیستلې. په افغانستان کې ژورو څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې وروستۍ پیښه د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې وه، چیرې چې یوه وړه نجلۍ له ژورې څا څخه ژوندۍ وایستل سوه. په دغه هیواد کې سرلوڅو څاګانو ته د ماشومانو لوېدل او د هغوی وژل کېدل نه یوازې افغانستان لړزولی، بلکې نړۍ هم ولړزول. خو بیا هم په دغه هیواد کې د سرلوڅو څاګانو د سرونو د پټولو لپاره کوم اقدامات نه دي سوي، او د افغانستان په زیات شمېر سیمو کې سرلوڅو څاګانې شتون لري چې هره شېبه ویرسته چې یو ماشوم ورولویږي. دا د افغانستان په جنوب کې ورزګانی ماشومان دي چې لوبي کوي. دا ناخبره ماشومان په یو داسې سیمه کې لوبي کوي چې شاوخوا یې سرلوڅي څاګان شتون لري، او هره دقیقه د دې ویره سته چې دا ماشومان دي دغه ژورو او سرلوڅو څاګانو ته ولویږي. دا ماشومان پر داس محل د سرلوڅو څاګانو تر څنګ لوبي کوي چې په تیرو دوو میاشتو کې د افغانستان په جنوب کې تر و زیات ماشومان دغه ډول څاګانو ته لوېدلي دي، چې یو شمېر ماشومان یې د سیمې او دولت د هڅو سره سره خپل ژوند له لاسه ورکړی دي.
هو کې چې هغه نو سړی به دغه باران دغه وس د کښنکی چورول ویږي دغه بنو ډیر تاوان یو کبه دغه یو غونې سیمې ډیر تاوان.
هغه د همدې سیمې اوسیدونکو یو قوم مخور دي. د دې دامنې چې په سیمه کې سرلوڅي څاګانې شتون لري، او هر دقیقه دا ویره هم ستا چې ماشومان رول ویږي. دی وایي دا د دوی او د سیمې د خلکو نه پام دی چې د ماشومانو د ژوند لپاره یې نه کوي.
ولا چې ډیر ستا وو کې باید پټی کې خلک وو
الاتې څه دی ولې خلک نه پټی؟
نو خدا دا نه پامې د لکه د کلات کې وکچيري و چې په زابل کې وغه مسلمان چې شنه چې ولیدل
په کندهار کې موس ول دا و څو ماشومان ور شو وسو
دا چې د څه سرلڅي باید ضروري هم پټی
او تاسو ولې نه پټوي تاسو د کلی د وطن د خلکو
باید پټی کې خو مر سړی نو
او دلته د پټې دوی الاتې سړی ولې نه پټی
دی پټی چې خو نه خبې پامې ده نو
یعنی خلک توجه نه ورته
کی هغه مال عبارت پیاد سي چې کار در کار جن تیر سي لکه پښنه چور ولوي دي.
د ورزګان ولایت یو بل قومي مخور حاجی شپي ولا وای په سیمه کې ورستي وچکالي د دې لامل سوي دي چې ډيري بزګران د خپل کروندو د خړوبول لپاره جووري ساګان کښینوي، خو وای دغه ساګان پایله نور کوي او ورسته بیا د نور ساګانو د کیندلو په لاټه کوي، او دا تری هيري سي، او دغه راز د خلکو د اقتصاد زیپوالی هم دی چې د څاګانو د پټولو وس او توان نه لري.
ځینې کسان د اقتصادي مشکلات له امله نسي پټولی، او ځینې عامه پوهاوی پکښې نشته، او ځینې داسې دي وچکالي له امله هم ځینې کسان نه غواړي چې سرونه پټ کړي. هغه دا لامل دی چې کله یو ځای څا وکاږي یا برمه وکاږي هغه خوند ډېر کښته وي، تقریبا سل متره اتیا متره برمه وي، خو بیا هم اوبه نه وي. نو دې دپاره چې دوی بیا دا سر پټ کړي داسې ځي بل ځای څا وي، نو دا یو بل لامل یې هم کېدای شي چې دوی دې ته توجه کوي، توجه نه ورته کوي، نو په دې خاطر دغه څا همداسې پاتېږي.
خدا جووري څاګانی ولی نه پوشل کیږي، او ولی د ماشومانو د ساتنې لپاره کوم اقدامات نه کیږي؟ د ورزګان ولایت یو تن مدني فعال سن الله ولسمل ازادي راډیو ته ویل
حکومت په دې کې غټ رول لري. حکومت په کار داده چې غوی باید هغه کسان ته سخت سزا ورکړي چې هغوی اوس هم خپل د څاګانو سرونه لوڅ کړي دي. یوازې په اعلامیو نه کېږي، په کار داده چې دوی عملي اقدام وکړي، ورس وی څاري دغه څاګان. او بله دا هم کېدای شي چې موسسه په دې برخه کار وکړي او دغو څاګانو سرونه ورپټ کړي چې هغه اوس لڅ دي په عصري ډول یې جوړ کړي. دا به تر ټولو بهتره لارې وي. یو همده لویه ستونزه چې ده په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. که خلکو عامه پوهاوی درلودی نه به تیرې پیښې کېدل لای نه په راتلونکي کې اندیښنه وای.
ساته د لویدلو ماشومانو تر ټولو بوجنون کې پیښې لمړی په زابل کې و. په دغه ولایت کې د یو کلی ساته د حیدر په نوم ماشوم لیدلې و چې د ژغورنې لپاره یې له څلورو ورځنیو پراخو هلو ځلو وروسته مړ سو. د طالبانو د حکومت د پوایدامي وزیر ملا عبدالمنان عمری چې څه موده وړاندې د کندهار خاکریز ولسوالۍ ته ساته د لویدلې نجلۍ د ژغورنې عملیات ته ورغلی و، ویې ویلې چې حکومت د ژورو څاګانو له ایستونکو او مالکانو غواړي چې د خوندیتوب لپاره ټول اړین ګامونه باوري کړي. د طالبانو د پوایدامي وزیر په جدیت سره له خلکو نه چې دغه څاګانې ایستلې دي وغوښتل چې د څاګانو سرونه پټ کړي، څو په دې توګه څاګانو ته د ماشومانو د لوېدنې مخه ونیول سي. ښاغلی عموري ویل د طالبانو حکومت به دا موضوع په جدیت سره څاري او که څوک د دې لارښوونو سرغړونه کوي نو دوی به د خپل جرم سره سم سزا ورکړي.
د خبرونه کې زما برخه هم دومره وه. دا ساده رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي.
وړاندې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کونړ ته ځانګړی شوی دی خو مخکې تر دې چې پروګرام ته مخه کړو خبرونه. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم له بندیزونو وروسته د طالبانو له پلاوي سره په دوحه کې پلان شوی مذاکرات لغوه کړی دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاندې جالینا پورتر بیګه خبریالانو ته وویل متحد ایالاتونو د دوحې د غونډو په ګډون د طالبانو له حکومت سره خپل تعاملات فسخ کړي او خپلې دې پریکړې ته د دواړو لوریو په تعاملاتو کې د وټاکونکو پړاو په سترګه ګوري. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دی ویلي. د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای د بودیجې کمښت په اوسنیو شرایطو کې په افغانستان کې د دې ادارې د فعالیتونو په وړاندې یوازینی ګواښ دی. ډبلیو ایف پی پرون پر ټویټر ولیکل چې دوی کاروانونو هر ورځ د ژمي په سړو واوره او باران کې شاوخوا 3 میلیونه افغانانو ته مرستې رسولې. د ملګرو ملتونو دې اړوندې ادارې مخکې خبرداری ورکړی و چې د اوکراین جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او په دې ترڅ کې په جګړه ځپلې افغانستان کې چې خلک یې د خوراکي موادو د پیرلو وس نه لري هم د اړتیا وړ شیانو بیې لوړې شوې دي. ټاکل شوې ده چې نن د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د پولنډ په پلازمینه وارسا کې وینا وکړي. جو بایدن پرون د پولنډ او اوکراین پر پوله له امریکایي پوځانو سره وکتل. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان ویلی دی چې ولسمشر بایدن به د خطرونو ګواښونو د اوکراین د جګړې او د روسیې د تیری په وړاندې د یو موټی نړۍ په تړاو وینا وکړي. بل لور ته ماسکو ځینې داسې نقشې نشانی ښودلې چې کرملین پر اوکراین د برید له لومړنیو اهدافو پوشا شوی او د اوکراین په ختیځ کې د روس پلوه بلتون پالو لخوا د سیمو پر نیولو یو تمرکز زیات کړی. د امریکا متحده ایالاتونو غوړي د شمالي کوریا له ورستۍ راکټي آزموینې ورسته چې نوې انټر کانټیننټل بالستیک توغندې بللې امنیت شورا پر پیونګ یانګ د نړیوالو د بندیزونو پراخولو او تازه کولو ته وهڅوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا توماس گرینفیلد دا پریکړه پرون د امنیت شورا په هغه غونډه کې اعلان کړه چې د شمالي کوریا د دې آزموینې په اړه د بحث لپاره جوړه شوې وه. میرمن گرینفیلد د دې طرحې په اړه چې هدف یې د پیونګ یانګ د توغندیو د پروګرام د مالی سرچینو بندول دي نور جزئیات ورنه کړل.
ولایت په ولایت له آزادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو سما اسمت څاروان سلامونه ومني. د خبرونه د شفیق یار په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او کونړ ته ځانګړې ده. کونړ د نورستان ننګرهار لغمان ولایتونو او خیبر پښتونخوا ایالت ترمنځ پروت ده. د ولایت 3309 کیلومتر مربع مساحت لري او مرکز اسرآباد شار دی. دغه ولایت په لاسو کې نږدې 9 برخي غرونو او غونډیو پوښلي او یوازې 2% خبره هواره یا نسبتا هواره ده. ازادي رادیو ته د کونړ د اوسیدونکو پر رسیدلو پیغامونو کې تل د ځنګلونو د بيدریغه وهلو د چارتراشو د قاچاق د سړکونو د خرابوالي نیمګړو پروژو ته د حکومت د نه پاملرنې او بیروزګاری شکایتونه ډیر اوریدل کیږي. زموږ د خبرونه ملمانه دي د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر شاغلې نقيب الرحمن دواړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی د کونړ والی شاغلې مولوي محمد قاسم خالد د خلکو اقتصادي مشکلات په نور ولایتونو کې هم زیات شوې دي خو په کونړ کې په ځانګړي ډول ځکه چې د کونړ د خلکو اقتصاد لمخ کې هم شنو تاسو د دوی د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو د کمولو پر څه اقدامات کړی دي؟
لکه ما وخت نه چې موږ د کونړ ولایت تراغلی یو پرښتیا هم د بیوزلی کچ خو یو څنات لوړه ده. خو د افغانستان د اسلامي امارت مختلف وزارتونو د کار پروژې د کونړ په ولایت کې پدې کړی دي. د بیالو پاکول د غنمو په مقابل کې تقریبا د زراعت د وزارت لخوا نه نحسه وطن غنم مختلف ولسوالیت موږ توزیع کړی دي. او هر مزدور کار ته دی ورځ لس کیلو موږ غنم د کار په مقابل کې ورکو. همداراز موږ په مختلفو پروژو کې د انکشاف دیهات په برخه کې چې په مختلفو ولسوالیو کې په دې کړی دي د کنړونو ولایت له ځوانانو نه مو په دې کې استفاده کړې ده، او همداراز خیریه مؤسسې بعضې پروژې دلته په دې کړې دي چې هغوی هم د کنړونو ولایت ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړې ده. نو انشاءالله موږ په آینده کې هم داسې پلانونه لرو تر څو د ځوانانو ته او بېوزلو کسانو ته د کار زمینه د کنړ په ولایت کې مساعده کړو.
دغه پروژې چې تاسې ورته اشاره وکړه، په دغو پروژو کې څومره ځوانانو ته کار پیدا شوی دی؟
تقریبا د زراعت په وزارت پورې مربوط چې کومې پروژې دي، دا د کانالونو او د دیالو پاکول، موږ 900 تنه غنم مختلفو ولسوالیو ته توزیع کړل چې تر 3000 نه زیات ځوانان په کار باندې مصروف شوي دي، او عملا هم په نارنګ ولسوالۍ کې په ځینو نورو ولسوالیو کې هم دا دي موږ ځوانان په کارونو باندې لګیا دي او بختي انشاءالله سره.
ښاغلی نقیب الرحمن، د کنړ یو شمېر ځوانان مخکې په امنیتي ځواکونو کې وو، هلته مصروف وو، هغه هم اکثره بیکاره شوي دي. دا د خلکو د بیکارۍ ستونزه څومره جدي ده ستاسو په ولایت کې؟
زمونږ په کنړ کې وضعیت چون تاسو مخکې وویل لکه څنګه چې یو غریزه منطقه ده، دلته د کارونو بیروزګاری کچا نهایی ډیره لوړه ده. ډیر ځوانان داسې دي چې په خوا په تیر نظام کې دغه کې وو، په امنیتي مسایلو کې وو، مصروف وو، هلته په وظیفه باندې وو، اوس فعلا هغه هم بیکاره شوي دي. او ډیری ځوانان د اطرافو د منطقو هغه هم بیکاره دي. نو هیڅ قسم داسې هغه چې لازم ده تر اوسه پورې کارونه نشته دی، یعنی ضرورت ډیر لرو. د والي صاحب محترم د وینا په اساس باندې فعلا هغه کومې مرستې چې روانې دي واقعا په ځای باندې تر اوسه مصرفیږي. ډیری ځوانان اوس په کاروبار لګېدلي دي، خو څنګه چې لازمه ده هغه شانتې مرستې فعلا نشته دی. ډیر ځوانان د غربت نه کړیږي، ډیر ځوانان داسې دي چې غواړي د غربت په وجه د ډیر مجبوریت په وجه خارج ته ځي، وزي خارج ملکونو ته وزي. دلته داسې ده چې د زراعت په برخه کې داسې ډیر فعالیت نشته دی فعلا. که چیرته د زراعت په برخه کې فعالیتونه وشي زمونږ ډیری ځوانان پکې په کار باندې کیږي. نور داسې فعلا کومکي موسسات چې کوم مرستې کوي، شکر الحمدلله اوس خو د امارت نظام دی، د امارت د نظارت لاندې ډېر مستحق خلکو ته رسیږي، خو چون دلته د غربت کچه بیخي بېحده زیاته ده، نو څنګه چې لازم ده تر اوسه پورې خارجي موسساتو دلته لا توجه نشته ده فعلا.
مولوي صاحب خالد، په کنړ کې د چرګانو فارمونه وو او شواده یې کړې وه، یو شمېر خلکو ته له دې درکه کار پیدا شوی وو، خو داسې راپورونه لرو چې وایي دا فارمونه هم په بندېدو دي، ځکه چې د فارمونو د چرګانو لپاره خوراکي مواد او ځینې نور ضروري شیان ګرانه شوي دي او دوی ته اوس واره نه کوي. دا خبره څنګه ده؟
موږ چې څومره معلومات لرو د فارمونو له مسؤلینو سره موږ ناسته درلودله، تر ډېره حده پورې خو دا موضوع دغومره حقیقت نه لري لکه څنګه چې تاسو ته راپور درسېدلی ده. طبیعي خبره ده د غذایي موادو قیمتونه څه ناڅه لوړ شوي دي، که هغه د حیواناتو دي که د عامه انسانانو دي. خو بیا هم د زراعت او د مالدارۍ د ریاست لخوا نه د فارمونو له مالکانو سره وخت نا وخت ناستې شوي دي، او ځینې مؤسسات دي هغوی موږ را دعوت کړي دي، هغوی کوشش کوي په دغه برخه کې د فارمونو له مالکانو سره ځینې مرستې وکړي. تقریبا شل شپې یا 15 شپې مخکې د وټفور په ولسوالۍ کې یو د فارم مالک ته څه ناڅه مالي زیان رسېدلی وو. دا د ګیس ډبه هلته اور اخیستی وو، ځینې مرغان وو، ځینې چرګوړي یې پکې له منځه تللي وو. بیا موږ یو مؤسسې ته دوی معرفي کړل، او هغه مؤسسې بیا موږ ته اطمینان راکړ چې انشاءالله په دې برخه کې به موږ مرسته ورسره کوو.
نقیب الرحمن صاحب، مخکې د کنړ د خلکو شکایت دا و چې له دغه ولایته چارتراش قاچاق کیشه او ځنګلونه به دریغه وهل کیشه د کله چې د طالبانو حکومت راغی یو شمیر خلکو تمه درلوده چې مخه به ونیول شي. خو د راپورونو پر اساس د طالبانو د تیر والی د کونړ د تیر والی په وخت کې لا د چارتراش او قاچاق زور واخیست. اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا مخه نیول شوی ده؟
زمونږ په کونړ کې د چارتراش په موضوع د ډیرو پخوانه روانه ده. دغه ځنګلونه ډیر په بیرحمۍ سره قطع شو، لرګي ټول د کونړ نه ووتل، البته خارج ملکونو ته هم تللي دي دا لرګي. خو دومره ده چې کله عمارت قائم شوی دی، د عمارت نظام راغلی دی، د لرګو د قاچاق مخنیوی شکر الحمدلله شوی دی. فعلاً هیڅ قسم لرګي فعلاً په فعلي شرایطو کې هیڅ قسم لرګي د کونړ نه نشي وتلی. هغه چې په کونړ کې داخل کې د چا ضرورت وي استفاده ترې کولی شي. خو د دې نه مخکې په تیر نظام کې قاچاق کېدل.
د ځنګلونو وهل درېدلې دي او کنه لا هم وهل کیږي؟
فعلاً ځنګلونه نه وهل کیږي، ودرېدلې دي کارونه په ځنګلونو کې. خو هغه چې پخوا ډېر ځنګلونه وو کم شوي دي، یعنې ضرورت اوس د دې ده چې بیرته موږ په دغه ځایونو کې بوټي بیرته کېنول شي، هماغه ځای کې په هماغه ځنګلونو کې بیرته بوټي کېنول شي. زراعت کوم همکار موسسه چې هغه موږ سره کومک وکړي بیرته د ځنګلونو آباد شي. فعلاً بوټي نه وهل کیږي، قاچاق هم نشته.
ډېر مننه والي صاحب. خالد، اوس خو وخت دی په اکثرو ځایونو کې نیالګي ایښودل کیږي، لکه څنګه چې نقیب الرحمن صاحب وویل، شداد هغه ځایونو کې چې ځنګلونه وهل شوي دي اوس نیالګي کیښودل شي. څنګه د اشار له لارې یا له کومې بلې لارې دا امکان شته؟ او تاسو په دې برخه کې څه فیصله کړې ده؟
بله، د نیالګیو د کیښودلو پروسه تقریبا د دلوي د میاشتې په پای او د وحود په اول کې په کونړونو ولایت کې شروع شوې ده. د کرهنې او د مالداري د ریاست په چوکاټ کې په زرګونو نیالي عامو خلکو ته توزیع شوي دي، او همداراز په دولتي ځایونو کې، په اماراتي ځایونو کې چې کومې ځمکې د نیالونو د کیښودلو لپاره مخکې نه آماده شوي وي، هلته ډېر زیات مثمر او زینتي نیالونه زر شوي دي. او دا سلسله او دا نړۍ اوس هم روانه ده انشاءالله.
یعنی په غرونو کې هغه سیمو کې چې پخوا ځنګلونه ولا وهل شوي دي، هلته هم نیالګي شولل کیږي؟
بله، د مانوګي او همداراز د څوکۍ او ځینو نورو ولسوالیو کې موږ د سیمې خلک راوغوښتل او تشویق مو کړ، ترغیب هم کړل، او ځینې نیالونه موږ دوی ته په اختیار کې ورکړل. خو البته دا غریز علاقه ده، په بعضو ځایونو کې به هغه غرونه او علاقې د نیال د کیښودلو لپاره له آماده نه وي، خو کوم ځایونه چې ورته آماده وو هلته نیالونه درج شوي دي. سره
د کونړ والی مولوي صاحب محمد قاسم خالد همدرد صاحب شکایت درلود چې وای په تورخم کې دوی ته لار نه ورکول کیږي، دوی مجبور دي چې سپین بولدک ته لار شي چې وښده لار ده. په دې اړه د دوی توقع دا و چې چارواکي به پاکستان سره خبري وکړي چې دنګرهار او کونړ او لغمان اوسیدونکو ته هم اجازه ورکړل شي چې لند په تورخم اخواته وابري.
د افغانستان چې څومره وګړي په افغانستان کې ژوند کوي، له ولایت نه بل ولایت ته ځي او د تابعیت تشکیلي لري، دی وی په سفرونو باندې خو هیڅ نه واڅا باندې نسته، او همدارز هغه افغانان ورونه چې افغانستان نه بهر ملکونو ته ځي، یا د تجارت لپاره، یا د مریضانو د علاج لپاره، طبيعي خبره ده هغه دی هر ملک اصول باید په نظر کې ونیول شي. د افغانستان د اسلامي امارت له لوري نو خو هیڅ نه وا پابندي او قیودات په د افغانستان په وګړو باندې نسته. البته په لوړه کچه باندې د وزارت خارجه او د وزارت سرحداتو قدرمنو وزیران صاحبانو د همسایه ملک لاغزی صلاح ورګانونو سره پرادته کې د اوسو ورې ناشته کړې ده. امید ست ان شاء الله د دې تورخم په سطح باندې به هم دا مشکل په لنډ وخت کې حل شي.
نقیب الرحمن صاحب، بل اوریدونکو صفت الله وویل چې مرستې بې وزلو ته نه ویشل کیږي، البته دا شکایت همیشه شته، پخوا هم و اوس هم شته، په ټولو ولایتونو کې دا شکایت دی چې وای بې وزلو ته یا حقیقي کسانو ته نه رسیږي. نو د دې وړاندیز دا و چې دا مرستې دې وپلورل شي، ا دې اقل په بازار کې به خوراکي مواد ارزان شي او ټولو ته به ارزان وي.
جناب سروان صاحب، زمونږ په کونړ کې خو هغه موسسات، همکار موسسات چې مرستې کوي، کچیرته د امارت د نظارت لاندې کار وکړي، واقعا مستحق خلکو ته رسیږي، او هغه موسسات چې د امارت د نظارت نه په خپل سر باندې کار کوي ډیرې د سیدي چې هغه مستحق خلکو ته نه رسیږي. دا واقعیت د ډیر خلک په کې انډیواله نیم کوي. په کونړ کې څنګه چې لکه تاسو ته مخکې ما ویل غربت په زیاته کچه شته دی.
والی صاحب، خالد د چمتو صاحب د وړاندیزونو په اړه څه وایست؟ د مناګي بند د جوړېدو، د سالار فابریکې د فعالېدو او د نورو بندونو په اړه ویل چې که توجه ورته وشي.
بله، هغه امکانات چې له موږ سره په اختیار کې دي هغه موږ په کار اچولی دي. ډېرې زیاتې پروژې په دې ځمکې کې هم پلی سولې. له مرکز اسعد آباد نه نړۍ ته دا سړک ورغول سو، جغل اندازي وسوله. په لنډ وخت کې بل اسعد آباد نه چپې درې ته د دې سړک د جغل اندازي د داغګیری پروګرام هم پلی سي. همدارز د سلطنې ولسوالۍ وایي چې دغلته خلق او ولسونه د موږ له سخت تکلیف سره مخ وو. موږ په ډېرو هڅو په ډېرو کوششونو باندې په دې باندې وتوانېدلو چې هلته مو یو استحکامي پل چې تقریبا یو 100 متره دغه اوږدوالی و هغه پل موږ دغلته ودراوه او د عامو ولسونو د استفادې وړ وګرځېده. همدارز د موږ په مانوګۍ کې 2 کلو په منځ کې رابطه قطع وه. سیند په منځ د دې کې حایل واقع و. هلته مو تقریبا د 50 متره په اندازه باندې یو پل جوړ کړو د استفادې وړ وګرځېده. د نورګل په ولسوالۍ کې هم دغلته د موږ ځینې کلیوال له ستونزو سره مخ دي. دلته مو هم یو استحکامي پل ترتیب په نظر کې نیولی ده. همداراز د نړۍ په ولسوالۍ کې د راده غاړې ته د سړک تقریبا له منځه تللی و. دغلته د 200 متره په اندازه د استحکامي یا د استنادي دیوال کار عملا اوس شروع شوی ده. دغه هغه امکانات چې له موږ سره وو په اختیار کې و. موږ دغه پروژې ور باندې پلې کړې و د استفادې وړ وګرځېدلې.
تاسو مخکې د سړکونو د ترمیم یادونه وکړه. ځینې خلک وایي چې د اسعد آباد او جلال آباد سړک ډېر کار ته ضرورت لري، ترمیم ته ضرورت لري.
دسره چې موږ خو په دې سړک باندې رفت آمد کوو همیشه داسې خاص مشکل سره دغه سړک چې له اسعد آباد نه جلال آباد ته غځېدلی ده ډېره ستونزه او مشکل نه لري. داسې محدود ځایونه داغګیري ته ضرورت لري. هغه موږ وزارت د فواید عامې سره خبره کړې ده. انشاءالله د موږ د کونړونو ولایت د فواید عامې د ریاست په چوکاټ کې به دغه چارې هم پیل شي. خو موږ حق د اولیت دغو درو ته ورکړی ده، چونکې په درو کې سړکونه ډېر خراب دي چې ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ شوي دي. او په دې رابطه موږ ډېر زیات کار کړی ده. ما خو صرف دا 2 سړکونه درته وښودل. نور تقریبا تر 15 زیات فرعي سړکونه په درو کې یا د فواید عامې د ریاست په چوکاټ کې یا د انکشافي دیهات په چوکاټ کې یا د بعضې خیریه نهادونو د مرستو په نتیجه کې موږ هغه سړکونه جوړ کړي دي چې عملا د موږ ولسونه له غنه استفاده کوي.
یو اوریدونکی ویل چې د نجونو ښوونځي به په کونړ کې څه وخت پرانستل شي او بل د پاکستان له لوري د توغندو د وشتل کېدو په باب غوښتل چې وایي ولې توند خبرګون نه شایست. مهرباني.
د افغانستان د اسلامي امارت موقف د سرحداتو په حفاظت کې ډیر روښانه او ډیر واضح ده. کېدای شي دغه مرګری به یا د کونړ په ولایت کې نه وسیږي یا که وسیږي له حالاتو نه به واقف نه وي. په ټولو سرحدي سیمو کې د افغانستان د اسلامي امارت چې هغه کومه موجوده پالیسي ده، د عمیقې پالیسي له مخې نه د سرحداتو په ټینګښت کې ګړندي ګامونه اوچت کړي دي. نو انشاءالله تر دې نه به لا زیاته توجه ورته وکړي.
مثلا څه کار هم
دغه ورور دومره سوچ وکړي دغه موجوده حالت له مخکې حالت سره مقایسه کړي. دا د کرښې مسله یا د توفونو ویستلو مسله خو نوې نه ده، دا له ډېره مخکې نه ده. 40 کاله د موږ ولسونه په دغه مشکل کې کړیږي. خو بیا هم که دغه حالت لږه حالت سره پرتله کړو وضعیت تقریبا 80% کې کنټرول شوی ده.
یعنی اوس هم د پاکستان له لوري توغندي وشتل کېږي. آیا تاسو ورسره خبرې نه دي کړي چې ولې پخوانی حکومت خو ویل چې پاکستان ورسره دښمني کوله، طالبان ورته ساتل، د جدید حکومت دی ورانولو، ویجاړولو او له منځه وړلو لپاره کار کاونو پاکستان شاید ګیله هم نه وای، لیکن تاسو خو ورسره دوستان یاست.
موږ له ټولو گاونډي ملکونو سره ښه او نیک روابط غواړو. هر گاونډي ملک سره موږ کوشش کوو چې د اسلام د اصولو له مخې نه هغه حسنه روابط په خپل ځای باندې وساتو. البته په دغه لنډ وخت کې موږ د کونړونو په ولایت کې د توفونو فرادته د سیو راپورټ نه لرو، او د موږ د اسلامي امارات مشران د وزارت خارجي په چوکاټ کې له ټولو همسایه ملکونو سره دوامدار رابطې ساتلې دي، تر څو د سرحدونو په سطح باندې هغه کوم اصول چې دلته وضع شوي دي هماغه اصول مراعات کړي او هغه اصول ځای پر ځای شي.
بل پښتنه د نجونو د ښوونځیو په ارتباط وه،
د افغانستان د اسلامي امارت موقف او د اسلامي امارت پالیسي په دې موضوع کې هم ډیره روښانه ده. نو ان شاء الله له مرکزی ادارې سره به تاسو په دې موضوع کې معلوماتونه ترلاسه کړی وي. موږ د ولایت په کچه باندې هم له مرکزی ادارې نه هدایت غواړو او دی غوی د هدایت مطابق موږ کوشش کوو ټول کسانو ته هغه څوک چې د تعلیم شوق لري، کاره خدینه دي، کناری را دي، د اسلام په چوکاټ کې او د افغاني ارزښتونو په چوکاټ کې په مسؤل شکل سره موږ د تعلیم زمينه ورته مساعده کوو.
آیا وسنه ده مساعده؟
په لګیا یو ځینی تخنیکی او ځینی مسائل موږ په مخ کې لرو، په موږ باندې لګیا یو چې ان شاء الله هغه مشکلات موږ حل شي، نور به د مرکزی ادارې په هدایت باندې موږ دا ترتیب سره جوړو.
دا مشکلات ولې د خو د تاسو حکومت و میاشتو و چې دا مشکلات ولې په دومره وخت کې حل نشول؟ د ډیرو خلکو لپاره دا سوال دی چې تاسو پلمه کوي الکانو ته دا تخنیکی مشکلات نشته د جنو لپاره شته.
نو تاسو ته خو وضعیت در معلومی کې لکه مخکې دا دوست ویلې اکثره مکتبونو کې موږ تعمیرات نه لرو
او
په اسلام کې
هغه کې چې لري آلته ولې نه پرېشته
وو چې هغه څومره امکانات له موږ سره ستو چې هغه څومره تعمیرات ستا یو ته خو تر شپږم سمته پورې هغه د تعلیم زمينه ورته مساعده شوې ده. لږ نه به توقع ان شاء الله موږ د مرکزی ادارې سره په مفاهمه د اسلام د اصول مطابق او د موږ د افغاني عنعنات مطابق به ان شاء الله زمينه ورته مساعده کیږي.
ډېر مننه کور ودان. نقیب الرحمن صاحب، په کونړ کې د شاتو د مچیو کاروبار هم په ورستیو کلونو کې غوړېدلی وو او زیات وو، اوس د شاتو د مچیو کاروبار څنګه دی؟ ځینې وایي چې ورستیو تحولاتو د شاتو په کاروبار باندې هم اغیز شیندلی دی، که څنګه؟
اوس جناب چاروان صاحب، پیلن خو د شاتو مچۍ کاروبار واقعا ودریدلې ده، که یم ډیر په کمه کچه ده، په ډیره کم اندازه باندې ده. پیلن هغه خلک چې په خوای مدلې د ناسم شرایطو له امله هغه مچۍ زیانمن شولې، پیلن ډیر کم شوه ده.
ولې دیغه دا کاروبار ولې خراب شوه ده؟ دلیل یې څه ده؟
نو دا شرایط هم د سی ګډوډ وو، د خلکو د سی ځړه نازلو چې څنګه بکیږي، دا شرایط به څنګه کیږي؟ اوسه پورې عام ولس ډیر د سی یو قسم تشويش کې وو، خو اوس شکر الحمدلله وضعیت ښه شوه ده. ان شاء الله هر سړی به خپل کاروبار ته بیرته یو کوشش کوي چې پرمختګ ورکړي.
له قدر منو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د دغه پروګرام لپاره ټلیفون نکوي، ځکه چې دا پروګرام ترون په مستقیم ډول خپور شوی وو چې اوس یې تکرار خبري شي.
د والی صاحب، ځینې پروژې چې قسم تاسو د ځینو یادونه وکړه، ځینې لوی پروژې هم وی چې مثلا بندونه وو، یو بند اتیا نیوی فیصد بشپړ شوی وو. په د افغانستان په اکثر سیمو کې داسې کارونه شته، داسې پروژې شته چې اتیا نیوی فیصد بشپړ شوی دي خو قراردادی نشته او هغه پروژې نیمګړی پاتې دي، او داسې هم ویل کېږي چې په ډیرو مواردو کې قراردادیانو پیسې هم اخیستي دي. تاسو دا ډول پروژې معلومی کړی دي او له قراردادیانو سره خبرې کړی دي او کنه؟
بله، موږ یو داسې پروژه لرو چې هغه 80% تکمیل شوی ده، چې هغه 220 تریز روغتون ده په مرکز اسعد آباد کې. دغه له قراردادی سره موږ رابطه کړې ده او د صحت عامه رئیس صاحب لږ سره مجلس کړی ده. یغه چې هغه څومره پیسې د بانک جهانی نه اخیستې دي، هغه یالته لګولې دي. البته دا شل کې صدا کار پکې پاتې ده او د پیسې الته بند دي. نو موږ ان شاء الله په دې لاند وخت کې له وزارت صحت سره په دې مورید کې مجلس لرو او هغه قراردادي به هم را سره وي، تر څو د شل کې صدا کار ته زمينه ورته مساعده کو. زمينه خو په امنیتي لحاظ مکمله ورته مساعده ده، خو البته دا پیسې دي چې الته په بانک بند دي. نو موږ هڅه روانه کړې ده تر څو د دې پیسو د راوستلو لپاره یو قانوني لار ولټو، او هغه پیسې راووزی او دغه شل پیسه د کار به تکمیل سی. دا یو حیاتی پروژه ده د کونړ په سطح باندې. دغه یو پروژه موږ لرو چې زیات حصه یې رغول شوې ده، کمه پاتې ده. البته د دې په څنګ کې دوه داسې جامع مساجد هم موږ لرو چې د هغو نوي پیسه د کار تکمیل شوې ده، لس پیسه د کار پاتې ده. د هغو له قراردادیانو سره هم موږ رابطه کړې ده، هغوی له موږ سره وعده کړې ده چې انشاءالله په لنډ وخت کې به موږ د مساجدو کار پیل کړو، دا لس فیصد کار به یې هم تکمیل کړو.
مخکې دې رسنیو یادونه وشوه، نقیب الرحمن صاحب وویل چې خصوصي راډیوګانې غیر فعاله شوې دي، دلیل یې څه دی؟
موږ ټولو رسنیو ته د افغانستان د اسلامي امارت د اطلاعات او کلتور د اصولو له مخې نه د فعالیت اجازه ورکړې ده، که هغه راډیوګانې دي که تلویزیونونه دي. خو البته دغه خصوصي رسنۍ چې یا د راډیو په برخه کې دوی خپرونې درلودې او یا د تلویزیون په برخه کې خپرونې درلودلې، دوی څو وارې موږ راوغوښتل، مجلسونه مو ورسره وکړه. دوی خپل اقتصادي مشکلات دې ته اړ کړی دي تر څو هغه خپرونې درولې دي، موږ نه دي ور باندې درولې، او دې ته موږ تشویق کړی دي چې انشاءالله
اقتصادي مشکلات څنګه کېدای شي چې تاسو ورته وایي دا شی مخبروي، اشی مخبروي، موسیقي مخبروي. کله دوی داسې پروګرامونه ونه لري چې مثلا موسیقي چې خلک ډیر اوري، دوی څوک هم اعلان نه ورکوي، نو دوی گزاره خو بیان نشي کړی.
نو دا خو د هر چا خپل برداشت دی، تا په برداشت باندې باندې هر افغان تمنا بده چې موسیقي به اوري. اما نور موږ په زرګونو داسې افغانان لرو چې هغوی دیني خپرونې اوري او تجارتي اعلانات اوري.
بالکل، خو د موږ له هر بلې کوم شک نشته چې اوري، لیکن هر برخه اوریدونکي لري، نو دغه برخه خو تاسو خپل نیولې ده. ملي رادیو تلویزیون مو هم دې توقف ده، لیکن رادیوګانې هم که باید متفاوت شی ولري چې خلک یې واوري.
چونکه د افغانستان مسلمان ولسونه دا نه نه دي چې صدا الحمدلله مسلمانان دي، دوی خپل تدعیق وختنه هم دا د خپل روزمره ژوند د شریعت د امور مطابق عیار کی. نور په دغه رسنۍ باندې د موږ خوانه کومه پابندی نه ده وزا سوي.
ډیر مننه کور ودان کونړوالی مولوی صاحب محمد قاسم خالد او همدارس قومي مشر نقیب الرحمن چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ.